ډیره زیاته مننه کوم میرمن منګل قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم د ازادي راډیو نننۍ ماښامنۍ خبري مجله ته ښه راغلاست. په داسې حال کې چې افغان او لویدیز چارواکي په افغانستان کې د سخت ورځو اټکل کوي، ولسمشر اشرف غنی وایي دولتي چارواکي او وسلوال ځواکونه باید په سختو حالاتو کې د هیواد دفاع ته چمتو وي. په دې نیم ساعته خپرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکي لارښوونه وړاندې کیږي، د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د غونډو په اړه هم راپورونه لرو. خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فرشتې جلالزی چمتو کړي.
اوریدونکو سلام، په موږ د دې ساعت مهمو خبرونو سرخط ته. د افغانستان ولسمشر نن وویل د سولې د ټینګولو لپاره د افغانستان د حکومت پر سیاسي اراده باید شک ونسي. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس نن پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سولې مذاکرو ته دې ورسره کښېني. او د اروپایي اتحادیه رهبران نن په بروکسل کې د ترکیه له صدر اعظم احمد داود اوغلو سره د غیر قانوني کډوالو پر برخلیک خبرې کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن وویل هغه وسوال لیدلی بچې د حکومت پر ضد جګړه غوړه کوي و ځپل شي. ښاغلی غنی نن د کابل له پوځي اکاډمۍ د 1599 افسرانو د فراغت په غونډه کې وویل چې د امنیت د ټینګولو لپاره د حکومت پر سیاسي اراده باید شک ونه شي.
سال گذشته سال بقای افغانستان بود. شما جنرالای رشید افغانستان در میدان ثابت کردین که پیشگویای تمام بدبینا غلط بود. دا وطن بتلوی هر چا چور سره په بد نظر کتلی خی ماتسوی مازه سوزی دلیدی.
د شغلی غنی د دغه خبرونو جزئیات وروسته په خبرونه کې راځي. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله نن پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سولې مذاکرو ته دې ورسره کښېني. شغلی عبدالله د وزیرانو شورا په غونډه کې د خبرو پر مهال څرګنده کړه چې وسلوال طالبان باید د سولې د مذاکرو له دې موقع چې حکومت ورته برابره کړي کار واخلي. د افغانستان د ولسي جرګې د نوي اداري هیئت د ټاکلو انتخابات سبا ته وځنډېدل. په نننۍ دور کې عبدالرؤوف انعامی یو اربیا د جرګې د منشي په توګه وټاکل شو. عبدالظاهر قدیر، عبدالقادر زادزی، حافظ منصور او میرویس یاسینی د ولسی جرګې د لومړي مرستیال چوکۍ ته کاندیدان وو، خو ویل کېږي چې ظاهر قدیر او میرویس یاسینی تر نورو زیاتې رای وګټلې او سبا به په دغو دواړو کې د یو د انتخاب لپاره رای واخیستل شي. د جرګې د دوهم منشي د ټاکلو لپاره به هم سبا انتخابات کېږي. د بغلان په ډنډ شهابالدین سیمه کې پوځي عملیات پیل شوي. د دې ولایت د امنیه قمندانۍ ویان ذبیح الله شجان نازادي راډیو ته وویل چې دا پوځي عملیات په تر هغو دوام لري چې د سیمه د حکومت له وسلوالو مخالفو ډلو پاک شي. او د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ نن د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت وسندره چې د دوی په وینا هدف یې د ښځو د حقونو په اړه د معلوماتو خپرول او د افغانو ښځو لپاره د عدالت غوښتنه کوي خپره کړه. د دې ملي انسټیټیوټ دارکستر مسؤول نګین خپلواک ویل چې دوی غواړي چې د موسیقي په مرسته یې د افغانو ښځو د حق ناره پورته کړي وي. د مارچ اتمه هر کال د ښځو د حقونو لپاره د مبارزې د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. په خیبر پښتونخوا کې د شبقدر په سیمه کې نن په انتحاري حمله کې 14 تنه ووژل شول او 15 تنه زخمیان دي. د ازادي راډیو خبریال وایي حمله د سیمې د محکمې د ودانۍ مخې ته شوې ده. د امنیتي ځواکونو په وینا حمله کوونکي اسن غوښتل چې د محکمې ودانۍ ته ننوځي، خو کله چې پولیسو مخنیوي وکړ چاودنه وشوه. د اروپایي اتحادیې رهبران نن په بروکسل کې د ترکیه له صدر اعظم احمد داود اوغلو سره د غیر قانوني کډوالو پر برخلیک په خبرو لګیا دي. د ترکیه او اروپایي اتحادیې د رهبرانو په دې بیړنۍ غونډه کې پر غیر قانوني مهاجرت او په اروپا کې له دې عمله پر ستونزو خبرې کیږي. د ترکیه صدر اعظم احمد داود اوغلو نن د غونډې ته تر ورتګ مخکې خبريالانو ته وویل ترکیه تیار ده چې له اروپایي اتحادیه سره په ګډه کار وکړي او تیار ده چې د اروپایي اتحادیه غړیتوب ترلاسه کړي. زه هیله لرم چې نننۍ سرمشتي زبز موږ د اړیکو لپاره د بری یوه نوې پاڼه راوړوي. رپورټونه وایي چې اوس هم هر ورځ لږ تر لږه 2000 غیر قانوني کډوال له ترکیه د یونان ټاپوګانو ته رسیږي. د تاجکستان امنیتي ځواکونه وایي چې د سرحدي ساتونکو یو غړی د افغانستان له پولې سره نږدې په پوځي عملیاتو کې وژل شوی دی. د تاجکستان د سرحدي ګارد ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې یو مشکوک تروریست هم وژل شوی. د تاجکستان سرحدي ځواکونو د پنج دریاب پر غاړه پوځي عملیات د شنبې په ورځ د افغانستان له لوري د لږ تر لږه نهو مشکوکو وسلوالو تر وروښتو وروسته پیل کړي دي. د تونس امنیتي ځواکونه وایي چې لږ تر لږه 21 وسلوال نن په نښتو کې وژلي دي. وسلوالو کسانو د لیبیا له خاورې د تونس په بن قردان ښارګوټي کې د عسکرو پر پوځي بارکونو حملې کړې وې. د تونس دیموکرات حکومت او په عمومي ډول نړیواله ټولنه په لیبیا کې د اسلامي دولت یا داعش د فعالیت له پراختیا جدي اندېښنه لري. د ترکیه او آذربایجان د امنیتي ځواکونو ګډ پوځي تمرینونه نن په قونیه کې پیل کیږي. د رپورټونو په حواله د آذربایجان د هوایي ځواکونو زیاته برخه نن قونیه ته ورسېده څو په دغو تمرینونو کې ګډون وکړي. داسې ګڼل کیږي چې دغه ګډ پوځي تمرینونه به د مارچ تر 15مې دوام وکړي. او د روسیې دفاع وزارت نن وویل ملګري ملتونه کولای شي چې په سوریه کې د دوی لستري پوځي اډې د بشري مرستو د رسولو لپاره کار واخلي. د دې وزارت ویان نن وویل د سوریه په ترتوس ښار کې د دوی په سمندري پوځي اډه کې د مرستې مواد ځای پر ځای کېدلی شي او ملګري ملتونه کولای شي چې د بشري مرستو الوتکې په لادقي ښار کې د دوی له هوایي اډې څخه کار واخلي. د روسیې دفاع وزارت څو ورځې وړاندې د هغو سیمو یو لست جوړ کړ چې په سوریه کې د دوی په باور بشري مرستو ته ډېره اړتیا لري او د ملګرو ملتونو سازمان ته یې وړاندې کړ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو د دې خبري مجلې په دوام کې راپورونه او نور موضوعات لرو. ولسمشر اشرف غنی وایي دولتي چارواکي او افغان وسلوال پوز باید په سختو حالاتو کې د هیواد دفاع ته چمتو وي.
مسئولیت ما و تمام اراکین وزارت محترم دفاع و دیگه قوای امنیتی و دفاعی ماییست که برای بدترین حالت آمادگی داشته باشه.
د حکومت اجرایه رئیس نن یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې له فرصت څخه ګټه پورته کړي او د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. د انتخاباتي اصلاحاتو د تقنیني فرمان په اړه چې ولسمشر اوس توشیح کړی هم یو مرکه لرو.
که چیرې پارلمان دا فرمان تایید کړي دا پروسه ګړندۍ کیږي. خو په عین حال کې مهمه دا ده چې دا پروسه په لازم کیفیت سره هم پلی شي.
ولی عطا محمد نور په بلخ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو مشري کوي او په کابل کې نن د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډې جوړې شوې وې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. افغان ولسمشر وایي دولتي مشران او امنیتي ځواکونه مسؤلیت لري چې په ناوړه شرایطو کې د هیواد دفاع ته چمتو اوسي. ولسمشر اشرف غنی همداراز وویل چې په افغانستان کې بهرنیو وسلوالو ته ځای نشته او افغان طالبان باید ځانونه له هغو جلا کړي. ښاغلی غنی په کابل کې له پوځي اکاډمۍ د ځوانو افسرانو د فراغت په مراسمو کې دا څرګندونې وکړې چې تفصیل رحمت الله افغان اوروي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغان ځواکونو د تمویل او تجهیز لپاره به خپل هڅې نورې هم ګړندۍ کړي او ډاډې ورکړل چې امنیتي ځواکونه مسؤلیت لري چې په ناوړه شرایطو کې له هیواد څخه دفاع ته چمتو واوسي. ښاغلی غنی د دوشنبې په ورځ په کابل کې د مارشال محمد قاسم فهیم له پوځي اکاډمۍ څخه د څه باندې 1500 افسرانو د فراغت په مراسمو کې وویل چې روانه جګړه د حق او باطل ترمنځ جګړه ده او افغان حکومت له خپلې خاورې د دفاع حق او واک لري. نوموړي ټینګار وکړ چې بهرنیو وسلوالو ته په افغانستان کې هیڅ ځای نشته او سخت به وځپل شي.
زما او د ملي دفاع وزارت او نورو امنیتي او دفاعي چارواکو مسؤلیت دا دی چې د سختو ورځو لپاره چمتووالی ولرو او د خیر راتلونکي هیله ولرو. انشاءالله بهترین حالات به راشي، خو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه باید په صف کې وي. دلته د القاعدې کور رانیږي، داعش او نور سیمه ییز ترورستان دلته تباه کړي.
ولسمشر په داسې حال کې په سختو شرایطو کې له هیواده د دفاع ډاډ ورکوي چې یو شمیر امریکایي پوځي چارواکو 2014 کال امنیتي پلوه افغانستان ته خطرناک یاد کړی دی. د امریکا د استخباراتو مشر وویل ممکن په دې کال کې افغان حکومت د سیاسي سقوط له خطر سره هم مخ شي. په ورته وخت کې افغان ولسمشر له افغان طالبانو وغوښتل چې د بهرنیو جنګیالیو له ډلو څخه ځان جلا کړي او که دا کار یې ونه کړ نو له افغانیت نه دې لاس په سر شي. له پوځي اکادمی څخه د ځوان افسرانو د فراغت په مراسمو کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وویل چې روزل شوي افسران له هیواد څخه دفاع ته چمتو دي.
دا هغه کسان دي چې پوځي فن زده کړی، څوله خپل هیواد څخه دفاع وکړي، نه دا چې تجاوز وکړي. هیڅ یرغلګر ته به اجازه ورنکړي چې په افغانستان یرغل وکړي.
دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې افغان حکومت او د څلور اړخیزې غونډې د ګډونوالو له هڅو سره سره بیا هم وسلوالو طالبانو له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې رد کړې. په دې وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې له وسلوالو طالبانو غوښتي چې د سولې خبرو ته غاړه کیږدي او کنه د افغان او نړیوالو ګډو ځواکونو لخوا به وځپل شي.
په همدې حال کې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله له طالبانو وغوښتل چې د سولې د خبرو اترو لپاره له راغلي فرصت څخه استفاده وکړي. ښاغلي عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وسلوالو طالبانو ته بلنه ورکړه چې د سولې خبرو کې د ګډون ته حاضر شي او د افغان حکومت مثبتو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. یوسف خان زادران له کابل راپور راکوي.
په داس حال کې چې وسلوالو طالبانو له حکومت سره د سولې خبرې تحریم کړي، افغان حکومت ټینګار کوي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو د پیلېدو دروازه نه بندوي. د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې طالبان باید اوس خپل تاریخي مسولیت ادا او د سولې هڅو ته مثبت ځواب ووایي. هغه د طالب مشرانو او جنګیالیو وغوښتل چې له جوړ شوي فرصت ته ګټه واخلي. یو ځل بیا له مخالفینو غواړو چې د ملي وحدت حکومت برحق ادا ته چې د افغانستان د خلکو په استازیتوب کیږي د سولې خبرو د پیلېدو په اړه مثبت ځواب ورکړي. حکومت په داس حال کې په تکرار له وسلوالو طالبانو څخه د سولې خبرو پیلېدو لپاره د مثبت ځواب غوښتنه کوي چې دغه ډلې په وروستۍ یوه اعلامیه کې ویلي دوی روان وضعیت ته په کتو د سولې خبرو ته حاضر نه دي. د تیرو څوارلسو کلونو را په دې خوا اوس له طالبانو سره د سولې هڅې حساس پړاو ته داخل شوي چې له افغان حکومت سربیره چین، امریکا او پاکستان هم بریالیتوب ته هڅې کوي. بلخوا بیا امریکا او افغان حکومت طالبانو ته ګواښ کړی چې د سولې خبرو ته د نازرېدو په صورت کې به د افغانستان او دغو د نړیوالو ملګرو لخوا له سخت پوځي فشار سره مخ شي. خو پوښتنه دا ده چې د ټولو څرګندونو او فشارونو ته په کتو آیا وسلوال طالبان به د سولې د خبرو پیل ته له اوسني دریځه تېر او نرمخ به وښیي؟ په دې اړه مو د چارو کتونکي جاوید کوهستاني وپوښت. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په نرمخ کې پاکستان رغنده رول لري او هر کله چې د سولې په ټینګښت کې د پاکستان ګټې تضمین شي، طالبان به خپله دریځ نرم کړي. پاکستانیان د امتیازونو د لاسته راوړلو په لټه کې دي. دوی به هغه وخت په طالبانو فشار ډیر کړي چې خپلو هغو امتیازونو ته چې په پام کې لري لاسرسی پیدا او یا خپلو اهدافو ته په رسیدو ډاډمن شي، او ډیر دا مسایل د افغان دولت په واک کې دي. ټاکل شوي وه چې د وسلوالو طالبانو او د افغان حکومت د ځینو استازو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو ځنډیدلې لړۍ د مارچ د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې بیا پیل شوې وای، خو پاکستاني چارواکو اعلان وکړ چې دا خبرې د څو ورځو لپاره ځنډیږي. د کارپوهانو په باور پاکستان په وسلوالو طالبانو تر ډیره واک لري او تر هغې چې افغانستان د پاکستان ځینې غوښتنې په پام کې ونه نیسي، ممکنه نه ده چې د سولې جنجالي دا مزل پای ته ورسیږي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې یا اکسین مشر جانداد سپینغروی د انتخاباتي اصلاحاتو تقنیني فرمان چې دوه ورځې مخکې د ولسمشر لخوا توشی شو له اساسي قانون سره په ټکر کې نه دی. ښاغلی سپینغروی چې دا فرمان باید په 15 ورځو کې دننه ولسي جرګې ته د تایید یا رد لپاره واستول شي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریالې نجیبې زمان په دې اړه له ښاغلي سپینغر سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د ولسمشر لخوا د انتخاباتي اصلاحاتو تقنیني فرمان له اساسي قانون سره څومره مطابقت لري.
جمهور رئیس د اساسي قانون د مخې نه صلاحیت لري چې په ضروري مواردو کې د پارلمان په رخصتۍ کې دوی دغه فرمان ضروري مسایلو کې تقنیني فرامین صادر کاندي. دا کاملا د دوی صلاحیت دی، خو دا فرمان باید د 15 ورځو کې باید دننه پارلمان ته ولیږل شي د تایید یا رد دپاره. نو اوس ولیدلی شي چې دا به فرمان څه وخت لیږل کیږي او پارلمان به د سره څنګه چلند کوي.
دغه فرمان به د انتخاباتو د اصلاح بهیر څومره چټک کړي؟
ظاهرا خو په فرمان کې ځینې تغییرات راغلي دي. یعنی د غوراوي کمه کمیټه چې په دغه فرمان کې وه،
پاغه کې رئیس د مشرانو جرګې او رئیس د ولسی جرګې اضافه شوی دی چې دا ډاډ رامنځته کوي چې په دا ځل به پارلمان دغه فرمان ملاتړ وکړي او تایید به یې کړي، ځکه په تېر ځل کې د دوی ونډه کمه وه او دا یو دغه شرایط نه و چې پارلمان پرې تاکید کاوه. که چیرې پارلمان دا فرمان تایید کړي دا پروسه ګړندۍ کېږي، خو په عین حال کې ګړندۍ والی تر څنګ مهمه دا ده چې دا پروسه په لازم کیفیت سره هم پلی شي.
دا فرمان به که چیرې دا ځل هم د ولسي جرګې له خوا څخه ونه منل سي یا رد سي، ولسمشر ته څه کول پکار دي؟
نو په هغه صورت کې زه فکر کوم یو لاره پاتې کېږي چې ولسمشر د سترې محکمې نه د 109 مادې تفسیر وغواړي، او ستره محکمه که چیرې بیا دا تفسیر کړي چې پارلمان په آخر کال کې نشي کولای چې انتخاباتي قوانین په اجنډا کې ونیسي، نو بیا دا د پارلمان هغه څه اجراءات په دې رابطه چې کړي فرامین رد کړي هغه به اعتبار کیږي او بیرته هغه لومړی فرمان هم نافذ پاتې کیږي.
د انتخاباتو د اصلاح بهیر تاسو څه ډول ارزوئ؟
دې بهیر کې په تاسف سره ستونزې ډېرې دي، غیر د حقوقي ستونزونه چې موجودې دي، فرمان رد شو یا د رد کېدلو بیا احتمال دی. غټه ستونزه دا ده چې د عمل په ساحه کې اوس موږ ګورو د کمیټه د غوراوي زیاتره پکې دولتي غړي تعداد ډېر زیات دی چې دا تشویش رامنځته کوي چې دا ځل به هم د کمیشنرانو په تعیناتو کې سیاسي برخورد او چلند کوشي. نو راتلونکی کمیسیون به بیا د سیاسي کسانو نه ډک وي، نه د وړ کسانو نه، نه د بې طرفه کسانو نه، چې بیا به هم هغه لازم اعتبار د راتلونکی کمیسیون ونه لري. دا یو غټه اندېښنه ده.
ځینې د نظر خاوندان یا قانون پوهان په دې نظر دي چې د ولسمشر دغه فرمان د اساسي قانون سره اړخ نه لګوي، تاسو په دې اړه څه نظر لري؟
زه په دې باور یم دغه فرمان کامل اندر جمهور صلاحیت دی، په رخصتۍ او د پارلمان کې دوی کولای شي چې فرمان صادر کړي په ضروري مواردو کې چې د اصلاحات او پروسه مونږ ګورو. یو دغه ضروري مواردو نه ده چې لازم دی چې جمهور رئیس په دې رابطه کې فرمان ولري. نو زما د نظره او زه فکر کوم د اساسي قانون د نظره په هیڅ وخت ټکر کې نه دی دا فرمان، خو شرط دا دی چې دا باید ولیکل شي او یا تایید یا رد د پارلمان واخیستل شي. که چیرې دا پروسه تکمیلي کی او پارلمان ته لیکل کیږي، په هیڅ وجه دا فرمان خلاف د قانون نه دی.
د اوبخید افغانستان د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې اکسین مشر جانداد سپینغر و چې لازادی رادیو سره په مرکه کې د ولسمشر د وروستي فرمان د توشی په اړه خبرې کولې. افغان ولسمشر دوه ورځې مخکې د انتخاباتي اصلاحاتو فرمان توشی کړ. قدرمنو اوریدونکو، د همدې خبرونې په دوام کې راسره اوسئ. لوی څارنوالي وایي چې د فرخوندې د قتل د قضیه په اړه وروستۍ پریکړه شوې ده. په دې اړه د تفصیل د اوریدو لپاره په د همدې خبرونې تر پایه پورې راسره اوسئ. خو اوس ورځو د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت موضوعاتو ته. د ملي همبستګۍ ګوند د کابل په دارلمان ماڼۍ کې د ښځو نړیواله ورځ په یو لړ مراسمو کې ونمانځله. د ملي همبستګۍ د ګوند چارواکي وایي سږنی اتم د مارچ باید په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره د عملی اقدام د پیل کال وګرځي. له کابله د ازادۍ راډیو خبریال محمد حدیث پردیس دغو مراسمو ته ورغلی و چې په پایل کې د ښځې د مقام په ویاړ په دې محفل کې د وړاندې شوې سندرې یوه برخه ده.
د کابل په یوې ستراتیژیکې نقطې کې، هغه هم په آزاده فضا کې، د ښځو راټولېدل ډېر معمول نه دي، خو د دارلمان په زړه ودانۍ کې راټول شوې مېرمنې راتلونکي ته هیله منې دي. دغه مېرمنې چې د ملي همبستګۍ د ګوند له لوري رابلل شوې وایي نور باید مېرمنې د خپلو حقونو د ترلاسه کېدو لپاره یو موټی شي. د ملي همبستګۍ د ګوند ویان د سیلې غفار په دغه مراسمو کې وویل چې ښځې هم کولی شي د خپلو ورونو په څیر په هیواد کې د بې عدالتۍ او د دوی پر وړاندې د شته ستونزو په مقابل کې مبارزه وکړي.
ګرامی داشت از روز جهانی
د ښځې له نړیوالې ورځې یوازې په نمایشي سالونونو کې نمانځنه نه، بلکې د هغوی داخلي او بهرنیو دښمنانو پر وړاندې د مبارزې په معنا کېدای شي.
اتم د مارچ یا د ښځو نړیواله ورځ له شاوخوا 115 کالو راهیسې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې لمانځل کیږي. د ښځو نړیواله ورځ لومړی د امریکا د متحد ایالاتونو په نیویارک ایالت کې له هغې وروسته ولمانځل شوه چې د رخت د یوه کمپنۍ ښځینه کارکوونکو د خپلو حقونو د ترلاسه کېدو لپاره مظاهره وکړه، خو د وخت د حکومت له لورې په خورا بېرحمۍ وځپل شوې. په ورته وخت کې مدني فعاله او د ملي همبستګۍ د ګوند غړې میرمن مرسل وایي افغان میرمنې باید د نړۍ له نورو پیاوړو میرمنو څخه په الهام اخیستنې د خپلو حقونو د ترلاسه کېدو لپاره قرباني ورکړي.
راځي سره یو شو نور دا خشونت قبول نه کړو او پاسو موږ د نورو دنیا د ښځو نه عبرت واخلو، لکه د کردانو څخه چې هغوی سره یو شو او خپل ځان نجات ورکړو.
د ښځې د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړ شویو مراسمو کې ممثلینو په افغانستان کې د ښځو د روان وضعیت په اړه لنډې تمثیلي ټوټې هم اجرا کړې.
فامیل از زیاد با مجاهل خب خودگاری رفته، خودگاری اسلامی و شری ندادن.
په کابل کې د ښځو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې لا هم د هیواد په ډیرو لرو پرتو سیمو کې اکثریت میرمنې له خپلو مسلمو حقونو بې برخې او په خورا ستونزمنو حالاتو کې ژوند کوي. که څه هم حکومت په وار وار د میرمنو د وضعیت د ښه کېدو په برخه کې د ګڼو پروګرامونو د عملي کېدو خبره کړې، خو مدني فعالان ادعا کوي چې د ورځې په تیریدو په هیواد کې د ښځو وضعیت خرابیږي او حکومت باید د خالي ژمنو پر ځای په دې برخه کې جدي عملي ګامونه پورته کړي.
په کابل کې د مارچ د اتمې په مناسبت د جوړې شوې غونډې په اړه راپور مو اورېده. دا یوازینۍ غونډه نه وه، یو لړ نورې غونډې هم په کابل کې جوړې شوې وې چې تفصیل به یې د ازادي راډیو د سبا ورځې په خبرونو کې واورئ. خو اوس چې د مارچ اتمه نیټه ده، واورئ چې په کابل کې د فرخندې د قتل د قضیې په اړه چارواکي د وروستۍ پریکړې خبر ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د فرخندې د قتل تلین ته یوازې دوه اونۍ پاتې دي. چارواکي وایي چې د قتل په قضیه کې یو شمېر کسان په اوږدمهالې حبس محکوم شوي د بېلابېلو دورو باندې. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د کابل سټوډیو په دې اړه د نور تفصیل لپاره راسره دی. انوري صاحب،
بله، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د فرخندې تیر کال د هوت 28مه وه چې فرخنده د یو شمیر کسانو لخوا ووژل شو. نن په همدې اړه د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزی یو خبری غونډه درلودله. هغې کې دا وویل چې محکمې د دغه فرخندې قضیه یا دوسیه نهایي کړې ده، او په هغې کې 13 کسان چې وو هغوی په محکمه کې حاضر وو، هغوی د هغوی څخه په دریو باندې د شل کاله قید او 9 تنو ته د 14 کاله قید او 1 تن ته 10 کاله تنفیزي بند سزا ورکول شوې ده. او دغه پریکړه چې ده دا د محکمې لخوا نهایي ده، یعنی نور څوک استیناف طلب کېدلی نشي، نهایي پریکړه ده.
بله انوری صاحب، ډیره زیاته مننه. د پریکړې د اعلان پر مهال د فرخندې د کورنۍ غړي یا مدافع وکیلان حاضر وو کنه؟
نه، دلته یوازې خبر اعلان غوښتل شوی وو، د دوی د مدافع وکیل یا د دوی د کورنۍ څوک نه وو. یوازې بصیر عزیزی په لومړیو شیبو کې هغه خپلې لاسته راوړنې چې کومې په تیرو شپږو کالو کې لاسته راوړې وې ترسره کړې وې، هغوی دا وویل چې دوی تر اوسه پورې 9502 دوسیې د ښځو باندې تاوتریخوالی ثبت کړي ځان سره.
تیرا مننه کوم قدرمن اوریدونکو. د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري و چې له کابله د چارواکو د وروستۍ پریکړې د لوی څارنوالۍ د ویان په حواله د فرخندې د قتل د قضیې په اړه د وروستۍ پریکړې په اړه معلومات راکول.
برنامه خاص رادیو آزادی به مناسبت 8 مارچ روز جهانی زن. دغه خبرونه د سه شنبه په ورځ د غرمې له 12 بجو نه د ماسپخین تر 2 بجو پورې په ژوندۍ بڼه واوري.
د ازادۍ رادیو ماښامنۍ خبری مجله اوري او سم نور موضوعات. د بلخ ولایت په ناامنو سیمو کې د طالب وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي چې د دې ولایت سرپرست عطا محمد نور یې مشري کوي. چارواکي وایي دا پوځي عملیات پرون په کشندې او زارې ولسوالیو کې پیل شول او لا هم روان دي. په دې عملیاتو کې د چارواکو په وینا تر دې دمه لس طالب وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتي. مجیب رحمان حبیبزی له مزار شریف راپور راکوي.
د نوروز نړیوال جشن د ښه امنیت په منظور بلخ ولایت کې د طالب وسلوالو په وړاندې د خورشید یوشتر نامه لاندې پوځي عملیات پیل شوي دي. د پوځي عملیات د شنبې په ورځ غرمه مهال د بلخ ولایت په نامنو ولسوالیو کې پیل شول چې مشتی د بلخ سرپرست عطا محمد نور کوي او لا هم د طالب وسلوالو د ځپلو په مقصد دوام لري. په بلخ ولایت کې چارواکي وایي چې د عملیات د بلخ د اوسیدونکو او د نوروز جشن لپاره مزار شریف ته د راغلو میلمنو د ښه امنیت تامینولو په منظور ترسره کیږي. د بلخ د سرپرست ویان منیر فرهاد خبره چې د یادو پوځي عملیاتو په ترڅ کې په کشندې او زارې ولسوالیو کې 15 مخالف وسلوال وژل شوي، 4 تنه ټپیان دي او 8 تنه طالبان د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ژوندي نیول شوي دي. د عطا محمد نور ویان منیر فرهاد یې پاره وویل. د مخامخ جګړې په ترڅ کې 15 تنه وژل شوي دي، 8 تنه د افغان امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي، 4 تنه ټپیان دي او عملیات لا هم په سیمه کې دوام لري. د خورشید یوش پوځي عملیاتو مشري عطا محمد نور کوي چې د ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت او سرحدي پولیسو په ګډه همغږي سره د کشندې او زارې ولسوالیو په شاتو، د یک او تونج سیمو کې د طالبانو پر ضد لا هم دوام لري.
د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري. د اروپایي ټولنې مشران د ترکیې له صدر اعظم سره نن په بروکسل کې د کډوالو د بحران د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کوي. لسر مشریز مخکې یو شمیر مشرانو د کډوالو ستونزه د ټولي اروپا ستونزه وبلله او هیله څرګنده کړه چې د ترکیې په همکارۍ به دا ستونزه تر یوه حده هواره شي. نوریاس نوری په دې اړه د راپور برابر کړی.
د اروپایي ټولنې مشران په بروکسل کې د ترکیې له صدر اعظم احمد داود اوغلو سره د کډوالو د بحران په اړه چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو ستر بحران دی په یوه اضطراري غونډه کې خبرې کوي. تمه کېږي چې د اروپایي ټولنې 28 غړي هېوادونه به له ترکیې غوښتنه وکړي چې اروپا ته د کډوالو د بهیر مخنیوی وکړي او هم هغه په زرګونو کډوال چې په اروپا کې د پناه غوښتنې په شرایطو برابر نه دي ومني. اروپایي ټولنې د تیر کال په نومبر میاشت کې د ترکیې له حکومت سره موافقه کړې وه چې انقره به د مالي مرستې په بدل کې اروپا ته د کډوالو په مخنیوي کې همکاري کوي. دغه ټولنه وایي ترکیې د دې موافقې په تطبیق کې پرمختګونه کړي خو لا هم ګڼ پناه غوښتونکي او کډوال د ترکیې له لارې یونان ته داخلیږي. د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو په بروکسل کې خبریالانو ته وویل زموږ په مخ کې ډېرې ستونزې پرتې دي. له دغو ستونزو سره د مقابلې یوازنۍ لاره پیوستون دی. بالاخره دا زموږ وچه ده. موږ باید بشپړ تصویر وګورو، نه یوازې غیر منظم مهاجرت، خو مسله زموږ د وچې راتلونکي ده چې زموږ ترمنځ پیوستون ته اړتیا لري. زه خوشحاله یم چې نن ورځ په اروپایي مشرانو کې د دغې ستونزې په اړه پوهه ډېره زیاته شوې ده. د مقدونیا او د بالکان د سیمې د یو شمېر هېوادونو د وروستي اقدام په ترڅ کې چې ظاهرا خپلې پولې د کډوالو په مخ تړلي، له 1500 زیات کډوال په یونان کې بند پاتې دي. د یونان صدر اعظم الکسیس سپراس په بروکسل کې د سرمشریزې د پیلېدو د مخه خبریالانو ته وویل تر هر څه مخکې دغه د مهاجرت ستونزه زموږ ګډه ستونزه ده. دا د یوه هېواد ستونزه نه ده، دا د اروپا ستونزه ده چې موږ باید ګډې حل لارې دغې ستونزې ته اروپایي حل لارې پیدا کړو. په خواشینۍ سره د دوو سرمشریزو ترمنځ د مخکېنۍ چې د تېر کال په نومبر کې د ترکیې او اروپایي ټولنې ترمنځ وشوه ځینې موافقې شوې وې چې ټولو نه دي عملي کړي.
په سال کې چې اروپایي ټولنه او ترکیه د سوریې د کډوالو د څپې د مخنیوي پر لارو چارو بوخت دي، افغان کډوال شکایت کوي چې دوی له پامه غورځول شوي. افغان کډوال د هغو زرګونو غیر قانوني کډوالو یو پر درېیمه برخه جوړوي چې د سمندر له لارو اروپا ته د رسېدو هڅه کوي. رضوان مراد په دې اړه د رویټر خبري آژانس د راپور جزئیات توروي.
مرستندویو ټولنې خبرداری ورکوي چې په ترکیه کې میشت افغان کډوال ښایي له هغو مالي مرستو بې برخې پاتې شي چې اروپایي ټولنې د کډوالو د سنبالولو د پلان لپاره ترکیې ته ورکړي دي. اروپایي ټولنې ترکیې ته 3 میلیارده یورو منلي چې د شاوخوا 2.5 میلیونه سوریې کډوالو د ځای پر ځای کولو او له هغوی سره د عاجلو مرستو لپاره ترې ګټه واخلي. د ترکیه لپاره د اروپا د پارلمان استازی کاتی پیری رویټرز خبری آژانس ته ویلي اروپایي ټولنه یوازې د سوریه پر کډوالو تمرکز کوي او د افغان کډوالو پر موضوع اصلا بحث نه کوي. په ترکیه کې مېشت افغان کډوال وی دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې اروپایي هیوادونو کې د قبلېدو لپاره د مرکو په خاطر د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې ته لاړ شي. په ترکیه کې د پناه غوښتونکو د ثبت او راجستر سازمان وی افغانانو ته ویل کیږي چې ترکیه د دوی لپاره دریم هیواد دی او باید له خپل هیواد څخه بهر په دوهم ځای کې چې په اکثر مواردو کې ایران ښودل کیږي ځانونه ثبت او راجستر کړي. بل لور ته د بشري حقونو سازمان وایي ایران پرته له دې چې د افغانانو د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه وګوري زرګونه افغانان یې له خپلې خاورې په زوره بیرته افغانستان ته استولي دي.
قدرمن اوریدونکو، له دې راپور سره د دې خبرې مجلې پای ته ورسیدو. دا دی جعفر احمدی د بلې نیم ساعته خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره په استودیو کې دی. جعفر صاحب سلام شه.
تشکر از شما تکل صاحب. سلام، خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی روی موجای متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. لوی سارنوالی افغانستان از نهایی شدن دوسیه فرخنده خبر میدهد. فرخنده دختری بود که در شب سال نو توسط مردان خشمگین با مشت و لگد در پایتخت افغانستان کشته شد و سپس جسدش را آتش زدند. تازه ترین جزئیات را در باره حمله انتحاری مرگبار در پاکستان هم با شما در میان خواهیم گذاشت، اما پیش از معرفی فهرست کامل مطالب این مجله خبری، خبرهای مهم افغانستان و جهان را داریم. مقیم نایب با شماست.
در آستانه 8 مارس روز بین المللی زن، قضیه جنجالی فرخنده نهایی شد. رئیس جمهور افغانستان میگوید کسانی که بر علیه حکومت می جنگند شدیداً سرکوب خواهند شد و در حمله انتحاری در پاکستان 16 نفر کشته شدند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید آنان صلح می خواهند و کسانی که با حکومت افغانستان می جنگند به شدت سرکوب خواهند شد. آقای غنی این سخنان را امروز در مراسم 8 دور فراغت افسران از اکادمی نظامی کابل بیان کرده گفت:
سال گذشته سال بقای افغانستان بود. شما جنرالای رشید افغانستان در میدان ثابت کردین که پیشگویای تمام بدبینا غلط بود.
از سوی دیگر رئیس اجرایی حکومت افغانستان از گروه طالبان مسلح خواست تا به گفتگوهای صلح پاسخ مثبت بدهند. عبدالله عبدالله امروز در آغاز نشست شورای وزیران در کابل تاکید کرد که طالبان مسلح باید از فرصت‌ها به میان آمده در خصوص صلح استفاده کرده و حاضر به گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان شوند. استره محکمه افغانستان در آستانه روز جهانی زن 8 مارچ میگوید آنها قضیه جنجالی فرخنده دختر افغان را نهایی ساختند. بر اساس تصمیم نهایی استره محکمه، 3 نفر از متهمان عمده در قتل فرخنده تا 20 سال حبس و 14 تن دیگر از 13 تا 16 سال زندان محکوم شدند. فرخنده سال پیش در آستانه نوروز توسط مردان خشمگین به قتل رسید. انستیتوت ملی موسیقی افغانستان به مناسبت 8 ماه مارچ روز جهانی زن سرودی را تحت نام سرود زن به زنان افغان پیشکش کرد. نگین اخپلواک، اولین دختر افغان که رهبری ارکستر جوانان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان را به عهده دارد، ابراز خرسندی کرد که از طریق موسیقی آنان قادر خواهند شد تا صدای زن افغان را بلند کنند. هدف از نشر سرود زن عدالت‌خواهی برای تساوی جنسی و حقوق پامال شده زنان افغان خوانده شده است. در نتیجه حمله انتحاری بر ساختمان یک محکمه در شمال غرب پاکستان 16 نفر کشته و حداقل 25 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش رادیو آزادی، انفجار در ساختمان محکمه منطقه شبقدر رخ داده است. منطقه شبقدر در 150 کیلومتری شهر اسلام آباد در ساحه 400 پشاور موقعیت دارد. ظفرخان، یک کارمند سیهی در منطقه 400، میگوید:
این جلسان را
زخمی ها 15 تن در کشته شدگان دو طفل 3 زن و دو پلیس هم شاملند. اما ارقامی که از دو شفاخانه در شهر پشاور به دست آمدند نشان می‌دهد که در این حادثه 25 نفر دیگر جراحت برداشتند. یک گروه مرتبط به طالبان پاکستانی که خود را جماعت الاحرار می‌نامد مسئولیت انجام این حمله را به دوش گرفته است. رئیس اداره بین‌المللی نظارت از انرژی اتمی میگوید ایران در مرحله نخست تطبیق موافقتنامه هسته‌ای قرار دارد. یوکیا آمانو که این مطلب را در افتتاح اجلاس هیئت 35 عضوی این اداره در شهر ویانا پایتخت اتریش بیان کرده گفت تهران باید در جریان سال به رعایت تعهداتش در ارتباط با موافقتنامه اتمی این کشور با قدرت‌های جهان ادامه دهد. اداره بین‌المللی انرژی اتمی تطبیق این تعهدات را نظارت می‌کند. مقامات تاجیکستان میگویند در جریان عملیات نظامی در امتداد سرحد با افغانستان یک محافظ سرحدی و یک تروریست مظنون کشته شدند. سخنگوی اداره خدمات سرحدی تاجیکستان امروز به رادیو آزادی گفت این عملیات پس از آن که 9 جنگجوی افراطی سرحد بین تاجیکستان و افغانستان را عبور کردند روز شنبه آغاز شد. مقامات افغان دیروز گفتند که این جنگجویان از آن نواحی ولسوالی امام صاحب و قندوز وارد تاجیکستان شدند که در تسلط طالبان قرار دارد و بیش از 200 رهبر سیاسی و دیگر شخصیت ها با امضای یک نامه سرگشاده از رهبران کشورهای اروپا تقاضا کردند که برای رهایی نادیا شفچنکو پیلوت اوکراینی از روسیه تدابیر فوری را اتخاذ نمایند. سویتلانا الکساندرویچ برنده جایزه نوبل از بلاروس نیز در جمله امضا کنندگان قرار دارد. خانم شفچنکو در جون سال 2014 میلادی در شرق اوکراین زمانی که بر علیه شورشیان جدایی طلب طرفدار روسیه می جنگید دستگیر شد. او اکنون در روسیه به اتهام کشتن دو خبرنگار روسی تحت محاکمه قرار دارد. پایان اخبار.
شش و 36 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری بررسی دوسیه فرخنده نهایی شد. مجرمین به زندان محکوم شدند. رئیس جمهور افغانستان از نظامیان کشورش انتظار دارد تا در بدترین وضعیت برای دفاع از افغانستان آماده باشند.
مسئولیت ما و تمام اراکین وزارت محترم دفاع و دیگر قوای امنیتی و دفاعی ما است که برای بدترین حالت آمادگی داشته باشیم و امید بهترین حالت.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان در گفتگوهای صلح برای طالبان را باز می داند.
از مخالفین یک بار دیگر دعوت به عمل می آید که دای بر حق حکومت وحدت ملی افغانستان در راستای آغاز پروسه صلح به این جواب مثبت بدن.
آهنگ با عنوان تحفه روز جهانی زن برای زنان افغان سروده شده. و شمال غرب پاکستان امروز صحنه یک حمله انتحاری مرگبار بود.
در کشته شدگان دو طفل 3 زن و 3 پلیس هم شامل است.
سلام، خوش آمدید. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان در این مجله خبری میزبان شما هستم. در آستانه روز جهانی زن 8 مارچ لوی سارنوالی افغانستان از نهایی شدن دوسیه فرخنده خبر می دهد. بصیر عزیزی سخنگوی لوی سارنوالی در یک نشست خبری در کابل گفت که 3 تن از مجرمین دوسیه فرخنده هر یک به 20 سال زندان محکوم شدند. فرخنده دختری بود که در شب سال نو توسط مردان خشمگین با مشت و لگد در کابل کشته شد و پس جسدش را آتش زدند. مردان او را به سوختاندن نسخه قرآن کریم متهم کرده بودند، ادعایی که درست ثابت نشد. آنچه قتل بی‌رحمانه فرخنده خوانده شده، نهادهای مدافع حقوق بشر و همه را در افغانستان و بیرون از این کشور کشور به شدت خشمگین ساخته است. همین حالا اسدالله لودین خبرنگار ما در کابل در استدیوی ماست. آقای لودین سلام، به برنامه خوش آمدی. لطفاً جزئیات بیشتر را درباره نهایی شدن دوسیه فرخنده با شنوندای ما در میان بگذار.
با تشکر احمدی صاحب، سلام با شما و شنونده ها. بعد از نزدیک به یک سال ستر محکمه افغانستان قضیه فرخنده را نهایی ساخت و به افراد دخیل در قتل خانم فرخنده جزای حبس شنیده شد. بصیر عزیزی سخنگوی سرندوالی افغانستان امروز به خبرنگارا گفت که از میان 13 نفر دخیل در قتل خانم فرخنده 3 نفر از اینها به 20 سال حبس تنفیذی محکوم شدند، 9 نفرشان به 16 سال حبس تنفیذی و یک فرد هم به 10 سال حبس تنفیذی محکوم شد. آقای عزیزی گفت که حکم محکمه حکم نهایی است و محکومین حق استناف طلبی را ندارد. خوب است که بخش از سخنان آقای عزیزی را بشنویم.
به تعداد 13 نفر که در محکمه حاضر بودند و ایشان فعلا هم در مابس افغانستان به وقت به سر میبرند، 3 نفر از اونا به مدت 20 سال حبس تنفیذی و متباقی از 13 نفر به مدت 16 سال و یک شخص آخریشان که به مدت 10 سال به حبس تنفیذی محکوم به مجازات شدند که فیصله نهایی دوسیه خانم فرخنده بود.
باید بگم که حکم قضیه خانم فرخنده در حال نهایی میشه. بالای محکومین که پیش از این جامعه مدنی افغانستان و همچنان نهادهای فعالین و مدافع زنان در افغانستان همواره از انتقاد میکردن که لوی سرانوالی و محکمه و در مجموع سیستم عدلی و قضایی افغانستان به موضوع خانم فرخنده رسیدگی نمی کنه و در این راستا لوی سرانوالی و ارگان های عدلی و قضایی را به کندکاری متهم می کردن. تا به حال معلوم نیست که آیا وکیل مدافع خانم فرخنده و همچنان خانوادش از این حکم محکمه قناعت داره یا نه، اما وقتی که محکمه ابتدای 4 نفر را به اعدام محکوم کردن در ابتدا، بعد از او حکم اعدام را به محکمه دوم به حبس تبدیل کرد، او وقت عکس‌العمل‌ها در مورد این فیصله برپا شد، اما تا به حال معلوم نیست که قضیه یا محکمه حکم نهایی هم ممکن عکس‌العمل‌ها را در پی خواهد داشت.
تشکر از شما. اسدالله لودین خبرنگار ما در کابل بود که درباره نهایی شدن دوسیه فرخنده به ما میگفت. فرخنده دختری بود که در شب سال نو توسط مردان خشمگین با مشت و لگد در پایتخت افغانستان کشته شد و سپس جسدش را آتش زدند. تازه ترین ها در این باره را در صفحه اینترنت ما هم خوانده و شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رئیس جمهور افغانستان از نظامیان افغان انتظار دارد تا به گفته وی در بدترین وضعیت برای دفاع از کشور آماده باشند. رئیس جمهور غنی به داعش و القاعده هم پیام دارد. او می گوید که خانه القاعده خراب و داعش هم تباه خواهد شد. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور افغانستان اطمینان می‌دهد که تلاش‌ها برای تمویل تجهیز نیروهای امنیتی و دفاعی ادامه داشته و این را مسئولیت رهبری حکومت و قوای مسلح می‌داند که در بدترین شرایط برای دفاع از کشور آمادگی لازم داشته باشند. محمد اشرف غنی روز دوشنبه در مراسم فراغت بیش از 500 افسر جوان از اکادمی نظامی در کابل گفت جنگ آنان میان حق و باطل است و شریعت برای آنان اجازه می‌دهد که از ناموس کشور دفاع نمایند.
مسئولیت ما و تمام اراکین وزارت محترم دفاع و دیگر قوای امنیتی و دفاعی ما است که برای بدترین حالت آمادگی داشته باشیم و امید بهترین حالت. ان شاء الله بهترین حالت خواهد آمد، اما قوای امنیتی و دفاعی افغانستان همیشه در رکاب حاضره. القاعده خانه تیج خراب میشه، داعش دیگه تباه میشه، تروریستای منطقه جای نداره.
رئیس جمهور غنی از طالبان افغان خواست تا از صف گروه های مسلح خارجی جدا شوند و در غیر آن افغان نبودنشان را اظهار نمایند. در مراسم فراغت افسران جوان از اکادمی نظامی، محمد معصوم استانکزی سرپرست وزارت دفاع نیز صحبت کرده و گفت که افسران آموزش دیده برای دفاع از کشور آماده شدند، نه برای تجاوز.
کسایی هستند که فن نظامی را یاد میگیرند تا از وطن دفاع بکنند، نه بالای کسی تجاوز بکنند، ولی به هیچ متجاوزی هم اجازه نخواهد دادن که بالای کشور ما کسی تجاوز بکنن.
از سوی هم کارشناسان مسائل نظامی افغان میگویند که در کنار حکومت افغانستان جامعه بین المللی نیز در قسمت تجهیز و تمویل نیروهای افغان مسئولیت داشته و باید با آن عمل نمایند. باری آرز یکی از این کارشناسان:
این موضوع تنها به افغانستان هم مربوط نمیشه. اینجا ناتو مستقیم دخالت دارد. قوای امریکایی در افغانستان موجود هستند و بعضی مکلفیت ها از نگاه حقوق متوجهشان هستند. او ای که باید در توانمندی اکمال و تجهیز قوای امنیتی افغانستان اونا کمک کنه، یقینی است که اراده از دولت افغانستان باید موجود باشد.
این در حالی است که در چند ماه گذشته برخی از مقامات امریکایی نظریات مختلف در خصوص سقوط سیاسی نظام افغانستان و بدتر شدن وضعیت در این کشور داشتند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
با وجود پاسخ منفی طالبان و درخواست‌های حکومت افغانستان برای شرکت در گفتگوهای صلح، رئیس اجرایی حکومت همچنان از طالبان می‌خواهد تا وارد میز مذاکره شوند. عبدالله عبدالله امروز افزود که در گفتگوهای صلح برای رهبران طالبان باز است. طالبان به تازگی گفتند تا زمانی که شرط‌هایشان پذیرفته نشود در گفتگوهای صلح شرکت نخواهند کرد. نورالله شایان از کابل گزارش می‌دهد.
در حالی که طالبان مسلح گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان را تحریم کردند، اما حکومت میگوید درب گفتگوهای صلح برای این گروه باز است. عبدالله عبدالله رئیس اجرایه در آغاز نشست شورای وزیران به روز دوشنبه گفت طالبان باید مسئولیت تاریخیشان را انجام دهند و به گفتگوهای صلح جواب مثبت بدهند.
از مخالفین یک بار دیگر دعوت به عمل میآید که دای بر حق حکومت وحدت ملی افغانستان که به نمایندگی از مردم افغانستان صورت میگیرد در راستای آغاز پروسه صلح به این جواب مثبت بدن.
در حال حکومت مکررن از طالبان درخواست گفتگو را می کند که طالبان اخیرن با نشر اعلامیه گفتند شرایط قبلیشان برای انجام مذاکرات صلح پابرجاست و آنان حاضر به گفتگو نیستند. در مقایسه با 14 سال گذشته اکنون روند گفتگوهای صلح با طالبان مسلح اساسی ترین مراحلش را پشت سر می گذراند، مرحله ای که در آن آمریکا، چین، پاکستان و افغانستان نقش بازی می کنند. برای نخستین بار پاکستان اعلام کرده است که سران گروه طالبان در پاکستان زندگی می کنند و حکومت پاکستان بالای این گروه نفوذ دارد. در کنار آن آمریکا همگام با حکومت افغانستان به طالبان هشدار داده است اگر به میز مذاکره نیایند با فشارهای نظامی افغانستان و متحدان بین المللیش روبرو خواهند شد. اما حالا پرسش‌هایی به میان آمده است که پس از ابراز نظرهای مقام‌های پاکستان و آوردن فشار از سوی آمریکا بالای طالبان، آیا این گروه با وجود تحریم گفتگوها انعطاف پذیری نشان خواهند داد و بر گفتگوهای صلح لبیک خواهند گفت؟ در این باره از جاوید کوهستانی کارشناس سیاسی پرسیدم.
دنیا در پی به دست آوردن امتیازات هستند. زمانی فشارا را بالای طالبان افزایش خواهد دادند که پاکستانی‌ها به یک سری اهدافی را که در نظر دارند دسترسی داشته باشند یا برای رسیدن به او اهداف مطمئن شوند که بیشتر از این مسائل دگرگ دولت افغانستان است.
قرار بود گفتگوهای مستقیم میان طالبان مسلح و نمایندگان حکومت افغانستان در هفته اول ماه مارچ آغاز شود، اما به گفته مشاور روابط بین الملل صدر اعظم پاکستان این گفتگوها تا چند روز دیگر به تعویق افتاد. به گفته آگاهان سیاسی پاکستان تسلط کامل بالای گروه‌های هراس افغان به ویژه طالبان دارد. تا زمانی که کابل با اسلام آباد به تفاهم نرسد و به خواست‌های پاکستان که همان رسمی شدن خط دیورند و جلوگیری از نفوذ هند در افغانستان است پاسخ مثبت ندهد، دشوار است که گفتگوهای صلح با طالبان مسلح به نتیجه برسد.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که در گفتگوهای صلح برای رهبران طالبان همچنان باز است. گزارش بود از نورالله شایان خبرنگار ما در کابل. در یک تحول مربوط به گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان، وزیر خارجه چین ابراز امیدواری میکند که تلاش ها برای اثرگیری مذاکرات صلح افغانستان ادامه پیدا کند. فرشته نگاه که صحبت های هانگ لی را شنیده همین حالا در استادیوس. فرشته جان، وزیر خارجه چین دیگر چی گفت؟
بله جک فرجان، همانطور که خودت هم گفتی، چین میگوید
امیدوار است که حکومت افغانستان، طالبان و همچنان طرف‌های دخیل در روند صلح این کشور تلاش کنند تا هر چیز زودتر از سرگیری گفتگوهای صلح آغاز شود. آژانس خبری سینووا گزارش داده می‌گوید هانگ لی وزیر خارجه چین در یک نشست خبری روز دوشنبه گفت کشورش از روند صلح افغانستان به رهبری افغان‌ها که از سوی افغان‌ها راه‌اندازی شده باشد حمایت می‌کند و همچنان افزود گروه امانگی چهارجانبه برای ایجاد شرایط مطلوب به مذاکرات مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان کار کرده و سعی کرد تا در پیشرفت روند صلح افغانستان نقش مثبت را ایفا کند. هانگ لی در ادامه گفته است طالبان یک بخش مهم از روند صلح افغانستان است و چین امیدوار است که تمام طرف‌ها مشترکاً کار کرده و متوجه نگرانی‌های هم دیگر بوده و همچنان تلاش‌های خود برای از سرگیری مذاکرات را ادامه دهند. وزیر خارجه چین در حال از ادامه تلاش‌ها برای از سرگیری مذاکرات صلح افغانستان سخن زده که گروه هماهنگی چهارجانبه که یک جانبان چین هم از در دور چهارم نشست چهارجانبه در کابل گفته بود که مذاکرات مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان در هفته اول ماه مارچ راه اندازی خواهد شد. اما گروه طالبان به رهبری ملا اختر محمد منصور با نشر اعلامیه به روز شنبه اشتراک در این مذاکرات را رد کرد. هانگ لی وزیر خارجه چین میگوید کشورش آماده است تا در اثرگیری مذاکرات صلح افغانستان تحت شرایط احترام به حاکمیت افغانستان و خواست گروه‌های دخیل یک نقش سازنده را ایفا کند.
تشکر از شما فرشته. نگاه گزارش میداد شنیدید که وزیر خارجه چین ابراز امیدواری کرده که تلاش ها برای اثرگیری مذاکرات صلح افغانستان ادامه پیدا بکند. قبلا هم درباره صحبت های امروز رئیس جرایی حکومت افغانستان در ارتباط به گفتگوهای صلح افغانستان شنیدید. عبدالله امروز گفت که در گفتگوهای صلح برای طالبان همچنان باز است، اما طالبان به تازگی گفتند تا زمانی که شرطهایشان پذیرفته نشود در گفتگوهای صلح شرکت نخواهند کرد. زرگونه منگل با اجمل هودمن کارشناس سیاسی صحبت کرده و ابتدا نظرش را درباره شرط گذاشتن طالبان پرسیده.
موضوعی که اخراف طالبان مطرح شده است که اینا مطرح کردن میگن که تا وقتی که این شرایط عملی نشه ما به گفتگوها حاضر نیستیم. من فکر میکنم که یک اشتباه هست و یک کار درست نیست و خلاف توقعات مردم است و خلاف ضرورت های اساسی افغانستان است. ما هر نوع پیشنهاد و یا شرط هایی که باشه این باید جزء از گفتگوها باشه. طالبا باید این مسائل اگر میخواستن مطرح کنن در جریان گفتگوها باید مطرح میکردن در کنار و در پلوی مسائل دیگه که در مورد ساختار سیستم یا نظام در افغانستان مشاهده داشته باشند دیگه باید در نزدیکان گفتگوها مطرح میکنند. اما وقتی که من حیث پیشرت های گفتگوها مطرح میکنند این به معنی زیست و یا هرزی طور مفهوم گرفته میشه که اونا به گفتگوها حاضر نیستند.
به نظر شما دلیل اصلی این مشکل تراشی های طالبا در دست خود طالباست یا در دست حامیای اصلی طالبا که مشکل تراشی میکنن و کوشش میکنن از شرکت طالبا در مذاکرات صلح به نحو جلوگیری شوه؟
خب برای طول 10 سال در این مورد بسیاری از شواهد وجود داره که مداخلات خارجی در افغانستان است، خصوصا پاکستان. وقتی که موضوع جنگ نیابتی از طرف ادرسای رسمی افغانستان مطرح میشه به این شک نیست در افغانستان یک جنگ نیابتی وجود دارد.
اجمل هودمن کارشناس مسائل سیاسی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
سرود زن نام آهنگ است که به عنوان تحفه روز جهانی زن آماده شده. انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان این سرود را برای زنان افغان تحفه می دهد. آرزو غیاسی در این باره بیشتر می گوید.
زنان سر بلند
سرود از زن بود که به مناسبت 8 مارچ روز جهانی زن از سوی انستیتوت ملی موسیقی افغانستان تهیه و پیشکش شده است. مسئولین این انستیتوت روز دوشنبه در کابل گفتند که هدف از نشر سرود زن دادخواهی برای تساوی جنسیتی و حقوق پامال شده ی زنان افغان در کشور است. احمد ناصر سرمست رئیس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان گفت که این نهاد همواره تلاش کرده تا برای حقوق از دست رفته ی زنان افغان در زمینه موسیقی کار کند.
انستیتوت ملی موسیقی افغانستان تنها این 8 مارچ دیگه 8 مارچ برای زنان افغان کار نمیکنند. یکی از تعهدات عمده و اساسی و بنیادی انستیتوت ملی موسیقی افغانستان از روز افتتاح تا به امروز تثبیت تساوی جنس و حقوق از دست داده دختر خانم های جوان افغانستان در موسیقی و دسترسی با آموزش پرکیفیت موسیقی بوده است و خواهد بود.
آقای سرمست گفت که شعر سرود زن از سلیمان لایق بوده، موزیک آن توسط فرید شیفته کمپوز و ترتیب شده و رهبری آن را نگین اخبلواک رهبر ارکستر جوانان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان با همکاری لیسه عالی معرفت به عهده داشته است. در این حال نگین اخبلواک اولین دختر افغان که رهبری ارکستر جوانان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان را به عهده دارد ابراز خرسندی میکند که از طریق موسیقی بتوانند صدای زن افغان را جهت عدالت خواهی بلند کنند.
ما خوش هستیم که در انستیتوت زیادتر دختر داریم و از طریق همین موسیقی ما صدای خود را بلند کنیم و مردم افغانستان صدای زنها را به خصوص بلند کنیم و امی گفتنی هایم است و از فامیلا خواهش میکنم که دخترای خود را بانند درس بخوانند، هر رشته را که دوست دارن بانند تحصیل خود را بکنند.
مسئولین انستیتوت ملی موسیقی افغانستان میگویند که موسیقی میتواند نقش عمده ای را در خصوص وحدت ملی و پیشبرد جامعه به سوی صلح و رفاه بازی کند. این در حالی است که تفکر و دید جامعه افغانستان از باورها و سنت‌های مردم سرچشمه میگیرد و این باور سازگار با موسیقی نبوده و اکثر خانواده‌ها به دخترانشان اجازه کار در عرصه موسیقی را نمیدهند.
آرزو غیاسی از کابل گزارش میداد. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را هفت روز هفته روی همین موجها پس از 7 شام به وقت افغانستان شنیده می توانید. شمال غرب پاکستان امروز صحنه یک حمله انتحاری مرگبار بود. 16 تن کشته شدند. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر در این مورد.
شمار تلفات یک حمله انتحاری در شمال غرب پاکستان حداقل به 16 نفر رسید، در حالی که 15 تن دیگر در این رویداد زخمی شدند. این رویداد امروز در منطقه شبقدر مربوطات 410 زمان رخ داد که انتحار کننده خود را در نزدیکی ساختمان محکمه منفجر ساخت. مقامات در 400 میگویند انتحار کننده نخست تیراندازی کرده و سپس خود را منفجر ساخته است. ظفرخان یک تن از کارمندان اداره ساعت‌نامه شبقدر میگوید زنان و اطفال نیز در جمع کشته شدگان این رویداد شاملند.
زخمی ها 15 تنند. در کشته شدگان 2 طفل، 3 زن و 3 پلیس هم شامل است.
برخی از گزارش ها تعداد کشته شدگان این حمله انتحاری را 25 تن خواندند. منطقه شبقدر در 150 کیلومتری شهر اسلام آباد موقعیت دارد و در جمع مناطق نسبتا ناامن به شمار می رود. از سوی دیگر سکندر شیرپا وزیر ایالتی خیبر پشتونخوا که از محل حادثه دیدن می کرد به رسانه ها گفت:
پس از تحقیقات روشن خواهد شد که انتحار کننده چگونه با آنجا را یافته است. هنوز صحبت در این مورد قبل از وقت است، اما واضح است که هر آنچه که در منطقه رخ می‌دهد تأثیر از خود به جا می‌گذارد.
گروه جماعت الاحرار که شاخه از طالبان پاکستانی است، مسئولیت حمله انتحاری امروز در منطقه شبقدر را به عهده گرفته و آن را یک عمل انتقام جویانه در برابر اعدام ممتاز قادری، محافظ والی سابق ایالت پنجاب خوانده است. قادری در جنوری سال 2011 میلادی در وقت اجرای وظیفه محافظت والی پنجاب سلمان تاثیر را به قتل رساند. قادری تاثیر را به کفر متهم ساخته و در محکمه اقرار کرده بود که این والی را کشته است. بدارویختن قادری در 29 فوریه سبب شد که تعداد زیاد مردم از جمله رهبران مذهبی و سیاسی و گروه‌های شورشی و گروه‌های تندرو در چندین شهر پاکستان به رسم اعتراض به سرک‌ها برآیند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 اف ام 100.5.
تشکر که تا حالا با رادیو آزادی بودید. نشرات امروز ما در همین جا به پایان رسید. برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا تا لحظات دیگر روی همین موج‌ها آغاز خواهد شد. ما فردا هفت صبح باز هم با تازه‌ترین‌های افغانستان، منطقه و جهان با شما خواهیم بود. من جعفر احمدی و همکارانم در همین جا با شما خداحافظی می‌کنیم و اوقات خوش برایتان می‌خواهیم.